آزادی باشید.
السلام علیکم د ازادي رادیو بلې خبرونه ته اخر اغلاست. نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د وژل شوي قومندان یار محمد او د اوتو ملګرو مړي نن د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یوه ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سرک نو په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یې ټول 15 واړه وسلوال ووژل شول. د په خبره دغه وسلواله ډلې غوښتل امن نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره سلید نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
سهاری کورنۍ ته 1000 کیلو وړه دي او 10 لیتره غوړي دي، 4 کیلو وریجي دي، 1 کیلو چای ده، 15 کیلو بره ده، 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوښي ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي، کارپوهانو په باور په دې برخه کې د ښځو وړتیاوې تر ډیره د کورنۍ اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته کولی شي. د روسي چارواکو وایي د تمریني الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2012 کال وبخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی وو د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتې لاس وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي، ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکوونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او له کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وایي هیڅ کار مه کوئ، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شئ او په کور کې نئ. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخل فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
کدی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي وخت دی ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو د کور سرپرست نشته، د خپل د کور سرپرستي کوي.
په جرمني کې میشته افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمني حکومت توجه نه ده کړې.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت له خپل جیبه ورکې نو کور درکول کیږي.
د پتا سوال کده چې جرمني د نور شاوخوا ودی زر افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړې ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نن ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کې اوري.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ننه د هغو خزو د اعتراض غوونه دي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کولو منع کړی. د خزي وای د طالبانو پر رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدینن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د خوځو له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکو چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ به یا نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لسګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي رادیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شاړلو پرمحل یې کړی. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای. تاسو
په دې فکر کې وایئ چې موږ خرڅو هم کار کوو؟ د تاسو د کار کول په امن نظام کې جمهوریت نظام باری کی تاسو د پاره جواز درکړی و چې تاسو کوی شي کار وکړي. دا هیڅ نمی نظام به اساسا بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې تاسو نشئ کولای چې سړی څه یو د پیوې داري کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه پوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. تر خو مو د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جونو او ښځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو د نقض له امله د ویزې بندیز ولګاوه. تر خو یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې ښځې نه وي هغه ټولنه به هېڅ کله څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګ ونه کړي. او بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژونده پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د سانې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویشتلې او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدا تر دې حده وزل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرېږئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولی. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي د ولس ته یې وړاندې کړي زامنې شهیدان ورکړي دي حتی بعضې کونډې مختلفو برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نه شته، د خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟ دندې نه لري شي
خیل. دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي. اوس ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کوي، په هغو ډزې کېږي، هغه تضحیه کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه څه نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت به نه وینم. کله ما ته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې دي په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې؟ یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر
کېدلی. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارت د جوړېدو سره د نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارت سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې یو نه یو اونۍ د کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هیا دغسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چېرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخې کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باندې غم دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ موږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدای شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې، همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې پندیزی ولاړ دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمائندگی کولی شي. تاسو وګورئ موږ نارینه روبوټ ساز نه لرو، موږ نجونې روبوټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن هغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خوا ته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خوا ته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دي وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهي نه دي چې څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال ماریا توتا خیل و چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې وزارت ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چې دوت لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
بیا هم د ښځو موضوع لري. نزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. دا غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل پرپورټ کې.
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دی جلسه گزارش سالانه
دی غونډه ته به د خزو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپل سپارښتنو چې د خزو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو خزو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دی مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د خزو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مهال د ښځو، سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورځ تر بلې جدي کېږي. د آزاد هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ، د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریس ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورا سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولای شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څاري او بریتانیا میشته مؤسسه وایي طالبانو میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي یو شمېر اسیران وژلې دي. لبلی خو طالبانو د پنجشیر په خنج ولسوالۍ کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمېر وژل شوو وسلوالو مړو ښخولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژلې دي. ایشوټډ پریس خبري ایجنس ویلي برېټانیا کې د افغان وجنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوي راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یوه له هغو ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تاییده شوې ده. پنځه سړي پکې ښکاري چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنګیالي پرې د شلو ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني یې. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي له لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلی ده چې یوازې لس سړي د درې اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد روس په ډېره څنډه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیره میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلوېښت جنګیالي وژلي او له سلو څخه زیات یې اسیران کړي دي، خو هغه د دغه څلوېښتنو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه وویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلی یو له هغو کسانو چې تیره میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او پنځو جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنیو غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده، خو دا چې دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په ځنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دي ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغه کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړې او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمنی له افغانستانه د 30,000 نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتي کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې
فقط یک 14 ماشین بر 60 فامیل مونده.
دا هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لن محل کور کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسګونه کورنۍ په داسې یو څلور پوړیزه ودانۍ کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوې نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره یې ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوې هم نه لري. دی وایي د ځانګړي پخلنځي او حمام نه موجودیت او په یوه خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخته بدلته یو. آن ویل کېږي چې ښایي دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځینې یو کورنیو زیات وخت دلته تیر کړی، وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهیږو چې دلته به تر څه وخته پراته یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. دی ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل ګواښل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکې نه کړي. د دې هیواد په نورنبر ښار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نه غوړي نوم یې په راپور کې خبر شي وایي څلور میاشتې کېږي چې په دغه کور کې اوسېږي. دی ادعا کوي چې په یاد شوي ښار کې د افغان کډوالو په پرتله د اوکراینی کډوالو ته ډېره پاملرنه کېږي او ډېر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کېږي.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي. په ډیر ستونځ خو کسپین کارت ولر یو لګښت لخپل جیب ورکړي نو کور در کول کیږي، خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې بیا قرارداد نه کوي.
بعضو قرارداد نه میکنه.
دای ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوګد محل لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالی نشو. په جرمنی کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمنی کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو 10,000 له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر له کوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې پخوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي وي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلي دي دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلي دي هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمنی د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ را وروسته یې ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
و همون دل چې په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازمه ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویم تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړۍ تمریناتي لوبه پرون له بنګله دېش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پاڼه کې له تاسو پوښتلی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپل لومړنۍ لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه چلونکی حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همداسې به د ټلیفون په کرښه را سره وصل دی. تلاش صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو د دغو پوښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ایښی وه له زرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي، پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي، ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید خ پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټي چانس به ډېر وي انشاءالله. فرید الله حسند لیکلی دي امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي ترسره نه کړي افغانستان ګټون کېده. علی نظر نظری لیکلی دي انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه که د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او خپ مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکو او ریدونکو خپ خپ ترې واخلي. عبدالله عابد لیکلی دی هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې شي لوبې کړې دي، که یې بایللې هم دي. په کوم چانس پاکستان ګټلی، موږ د خپل ټیم له لوبې راضي یو، امید لرو سبا سدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش صاحب، کور ودان وخت کم لرو، که څه هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دواړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیرې لوبې ته په پام چې په دواړو هیوادونو کې ډېر احساسات راپارولي وو، له دې اړخه ډېره مهمه ده چې څوک یې ګټي. کور ودان، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمینه برابره کړي. ډیر ځوانان په لوچګۍ نشي توکا مختدي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسی.
السلام علیکم، زیم کامران د کابل کیم څخه ماړی کړیولې او دغه دلته د کابل کیم کې خلکو ته دا کارډونه ورکړي د موادونو. هغه مونږ په سیمه کې پراتی مونږ ته هیڅ مواد او شین نه راکوي، ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وی تر ولسوالۍ پورې سب ته یو ځای پورې سب ته دلته خلکو دو دو ځلته کارډونه واغسته دی درېیم درېیم ځل دی.
زه رور مریض وم، نن لاړم د پاکستان سفارت مې اپلای کړ، په دې اپلای کولو باندې صاحب 1500 افغانۍ رانه واخیستلې. وایي چې مونږ اپلای دلته صاحب 1500 افغانۍ کوو، ته دا وګوره چې مونږ څومره قیمت د غریب ولس بیروره تر کومه حده د دې پوره کې.
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کړو، وروره د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه موسسات د خپله وروره وګوري، یا تعقیب کړي، دا خپل نمایشي کسان یې کښېنولي دي. وروره دا مسکین خوار غریب ته مرسته نشته، نو داسې خلکو ته یې ورکوي چې هغه دې خپل په تجربات کښېنولي دي.
زه انور الحق د زابل ولایت د شمزو ولسوالۍ د پلوړو د کلي اوسېدونکی یم. هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ د شمزو ولسوالۍ ته یوه تنبه ورکړي. موږ په ټوله ولسوالۍ کې یوه تنبه هم نه لرو، نو دا به زموږ څه زموږ تنبه ډېر د ژوند ډېر مشکلات حل کولی شي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتساپ کې پرېښي وو، کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ، د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د یو وژل شوي قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړې نن د پنجشیر ولایت په خینجول ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دوو زامنو یوه ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خینجول ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي. په ټولنیزو سنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي، او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دي ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې تړلی وو. د افغان سره میاشت ټولنه په لوګر کې له سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمدزی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سری میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سری میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې. وروسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. UNDP په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سکال د جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشرمن سره په ځای کینن او زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې د کار کوو، لاره مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دی او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرشی میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شارمستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 پم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بعد مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکې نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي، او بل کومې کمکې نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته را نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي، یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه یې ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي، کله چې یوې نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنځنه به معنا وي. د انجلۍ باور وکړه چې څوله چې څنګه سلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي، هم کوم څوک چې راځي د پروجوس اخلي، دې ته په بدله چې یو ډېر اغلي دي، زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک چې د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنې بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جغرافیې عمده ستونزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره د هغې نه باید لاړ شي پاکستان ته، او ورسره د هغې نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جغرافیې پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسمه پورې. اکثره جغرافیې خو کمدغه د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري، ځکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی جنکه مکتبونو ته لاړ شي، یا د فاصلې د وجې، یا مثلا د نورو مشکلات له وجې دوی نشي کېدی اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لېږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونه وکړي، د سرک سر کارونه وکړي، یا شاخه کارونه وکړي، یا مثلا سرک سرګدایو کې. دا ډېر خطرناک کار دی، اکثر جرکه په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک په سر چې نکې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرکې ورسره لاسل ګریوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً صحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
د افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر خطرنه کوم دا اوس هم هر ځای کې چاشته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري. اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي چې دغه بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودیږي، چې دا بیا خپله په آینده کې چې کله دو مور کېږي دوی دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. بلکې دوی شو خپل قانوني سن نه اتلس کاله پوره کېږي، دوی سره لاس ګریوان دي او سره مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملي په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډېر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا آخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکی د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دی به د رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړي کې هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. د خپله یو لویه بدبختی ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډیر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي. او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرولو لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولی یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هېواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیښې وړي، نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وې کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولی شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه نه ورکوم. یو انجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس دې غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته یې ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او غورو دې هم شیدې ورته ورکړي. دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، بلخصوص په کلیو بانډو کې د دې له ماشومتوب نه لاس وي تغذیه وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
دران دوستان، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.9
19.8
سلوروشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو آوریده لیسن.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخرا غلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق سوال شوی دی. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یوه حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان یې استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د مونږ په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دی، هغه دا ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي، په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمه په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه د امنیت لپاره د جهاد د تجاوز په معنا د جهاد د دفاع لپاره دفاع امنیت ده د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپله امنیت ده او حکومت داری ده د اولو الامر مسله چې منځته راغلې چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسایل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسی یا په خپل د ځان مسئولیت دی نفس مسئولیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول اوساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت ډول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسی باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
چې مسواسه به حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تضمین کړي عدالت بلې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی دا او په ټوله دنیا حاکمیت کوي حقوقی مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کړي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه یا په نورو مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تضمینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایه قوې د لوی څارنوالي د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس پاسه سال دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلت څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عمل دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په ترنوان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسی اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون غلط فرهنگ چه منگی لرو پا پر طولنه که خصوصا دی خزو دی امنیت پر ارتباط باندی دا مسئله دیر صدق کهی و دیتا ورطا دیر خبری دی چه عوامل شیوی دی چه امنیت تینگ نشی.
قدر منوریدونکو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Zed di dant ge na mare gama. پلار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځونا چې ارمانی پاتې کېدلې اے مئن تو بتاولې نازدما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی مور کبی نن می پکا دے او نہ پوہی گیا بیا بمی خپل زڑ پوری نسی تصویروں پوئے بشلا پوئے ندا نادا ندا حسیلے ونیدہ